آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا په دې ورستیو کې د محاکمو جزایی اصولنامې تر عنوان لاندې یو سند خپور شو چې د بشري حقوقو د سازمانونو او حقوق پوهانو له انتقاد سره مخ شو. تازه عدلیه وزارت له دغو انتقادونو وروسته وویل اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب لري. په دې خبرونه کې مو د دغه اصولنامې په حق له د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی سره خبرې کړې دي. لومړی د میر عبدالواحد سادات صاحب سره مرکه اورو. د قانون د کارپو په حیث او د حقوقو تاسو څه فکر کوئ چې دغه اصول نامه د افغانستان له پخوانی جزایی قوانینو څخه څه توپیر لري؟ مهرباني.
ډیر مننه تر ټولو د مخه تاسو ته، استاسو همکارانو ته او قدرمنو او اوریدونکو ته درود وطنوالو ته سلامونو او احترام کوم.
وعلیکم السلام.
متاسفانه توپیر ډیر دی، نه تنها چې توپیر دی چې بالکل مخالف او متناقض د افغانستان د جزایی کود مقابل کده. متاسفانه ځکه چې دا سند چې په ډیر دقت ما ولوستل، یو ځل نه دوه درې ځلې ما ولوستل، او د دې سند په باره کې زموږ د ټولنې لخوا د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو اعلامیه هم اخباروی نن شپه د تلویزیون په حقوق کې، چې په دا اعلامیه کې مونږ د حقوقي شرعي فقهي د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس او همچنان د جزایي حقوق پر بنسټ او همدارنګه هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې په کود جزایی قوانین موجود و او پدا تقریبا یو قن که عملی شویده پا افغانستان که دی طول و اسناد و پر بنیاد مونگ اعلامیه اخباره و او پا قوی دلائل مستدل او مستند دلائل مونگ دی اصولنامی ابطال مطرح که و یعنی مانای داده چه دا اصولنامه متاسفانه دیده طول و اسناد پا مقابل کده. او اصلی مسئله داده است چه دا اصولنامه یا قانون خو یعنی ده پا افغانستان که ده جزایی اجراعات او همچنان ده محاکم و اجراعات تنظیموی مانای داده چه دا ده قانون پایز ده افغانستان ده استر محکمه اجراعات تنظیموی. و هم دی خاطر تر طول دو مخدام اصلا باید سرگند شی، روحانه شی، چه ده طالبان و اداره، یعنی ده طالبان و ده فکتو حکومت متاسفانه ده حقوقی ده لحاظ نه ده صلاحیت نلری چه اصولنامه یا قانون وزکی. ذکر چه لاترووسه پا افغانستان که دغه بحران حقوقی متاسفانه لاترووسه دوام لری، مانای داده چه پا افغانستان که اساسی قانون نشتون نلری او در افغانستان پخوانی قوانین سرنوشت لاترووسه معلوم نده، لاینحل ده. و همدی خاطر یو حقوقی لوی بحران موجود ده پا افغانستان که معلوم دار بحران مشروعیت هم لاترووس دوام لری. و همدی خاطر قانون خو تعریف لري، هم متنی هم شکلی تعریف لري. او په افغانستان کې قانون خو نیوی خبره نه ده، قانون خو مدرن قانون د امان الله خان تر وخت پورې دوام لري. او حتی د یعنی ارز قانونی ارزښتونه او د امان الله خان خوا هم مطرح و، مگر په افغانستان کې هغه وخت چې اولین قانون اساسی رامنځته شو د شاه امان الله فقید په وخت، او اولین قانون جزا د افغانستان مطرح شو، تمسک القضاة الامانیه، دا د افغانستان اولین قانون جزا ده. د افغانستان کود مدنی د داود خان فقید په وخت کې نافذ شو، دیر یو قوی جزایی قانون ده چې دا قانون سلپسله د افغان د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس، او همچنان د مذهب انفی د اصول و احکام و پر بنیاد، او همچنان نور و مذاهب و پکې ډیره ګټه اخیسته شوې ده، او د ټولو بین المللي ارزښتونو سره مطابقت لري. مګر متاسفانه دا اصولنامه چې وضع شوې ده، دا اصولنامه ټول مواد یعنی 149 مواد چې لري ټول بالکل یعنی د دوی په قول فقهي بنیاد لري. اوس دا مثلا مطرح ده کوم فقه، یعنی فقه خو یو بحر ده، فقه خو بالکل یو جنگل غوندي، یعنی په دا مو د تاریخ باد اسلام نه پدای زرکاله خو زرکاله پورته، خو مونږ په ټول نړۍ کې اسلامي نړۍ کې خو کم از کم زرها فقهي کتابونه لرو، او زرها فقیان لرو. په همدې خاطر اوس دا مثلا مطرح ده چې کوم فقه، فقه خو یو وخت په اسلامي نړۍ کې په اسلامي ودونه کې د قانون حیثیت درلود، یعنی د اجتماعي مسایلو د تنظیم په خاطر، د خلکو د امورو د تنظیم په خاطر فقهي مسایل مطرح شوي دي. هغه مسایل چې مثال 15 کاله پخوا په سودان کې مطرح شوي وو، یا په یمن، یا په ترکیه، یا په افغانستان، یا په ایران، خو اوس خو زمانه بدل شوي ده. او اصلي مسله په فقه کې فقه خو یعنی واقعا ډېر غني ده، د اسلام فقه ډېر غني ده، اصول لري. خو د فقهاو په قول زمین و زمان چه ورته وایي، یعنی زمانه چه بدل کیږي، خو معلوم دار احکام هم باید د زمانه د بدلولو پر اساس باید بدل شي.
مننه.
یعنی قانون میروانی.
مننه جناب امیر صاحب. په دغه سند کې تاسو ویل چې سند مو کتلې دی، کومې ماده له حقوقي او اجرایی اړخه ډېرې د اندېښنې وړ دي؟ اولی
متاسفانه تقریبا ټول مواد تر سوال لاندې ده. اصلي مسله دا ده چې اصلي مسله په قانون کې، په فقه، په شریعت، په حقوق ارزښتونو کې د انسان حقوق ده، د اسلام د انسان د کرامت ساتل مسله ده. متاسفانه په دا اصولنامه کې داسې مطالب مطرح ده چې د انساني کرامت په مقابل کې مطرح ده. او بل اصلي مسله دا ده چې د اصولنامه، قانون یا د فقه موخه، اصلي موخه خو د عدالت تطبیق ده، تطبیق کول ده. مګر متاسفانه دا مطالب چې په دا اصولنامه کې مطرح ده، عدالت تر سوال لازم په دا اصولنامه کې. دا اصلي اندیخته ده، دا اصلي هغه ټکی دي چې په دا اصولنامه کې ده، او معلومدار باز مطالب په دا اصولنامه کې مطرح شوی ده چې اصلا یعنی نه تنها د جامعې په مفاد نه ده چې یو نوی د افغانستان جامعه پر یو نوی آشوب خواته سوق کوي. مثال دا مطلب چې په دا اصولنامه کې مطرح شوی ده چې د افغانستان وګړي، د افغانستان شهروندان، د افغانستان خلک ویشل شوي دي په څلور طبقه، علما و اشراف متوسطو طبقې پایین. دا طبقې پایین دا خو ډېر بد معنا ورکوي د جامعې دا ویشل. دا خو دا مطالب ده چې معلومدار په یو وخت کې دا مسله حتما په کوم فقهي کتاب کې مطرح شوې ده، یا مثال ګمان کوم چې پر عبدالمختار کې دا موضوع مطرح شوی و. خو هغه زمانه بل زمانه و، په اوس وخت کې دا مسائل مطرح کول، او مخصوصا چې د قرآن کریم د ارشادات په مقابل کې ده. په قرآن کریم خو دغه تقوا مطرح ده، انسانان چې هغه کیږي توپیر کیږي د قرآنی حکم پر اساس ان اکرمکم عند الله اتقاکم راغلی ده.
بله،
د تقوا په اساس.
بله،
نه دا چې علما و او بخنه غواړم آخري جمله
مهرباني،
یعنی داسې ویشل شوی ده که یو څوک یو جرم مرتکب شي که د علماو په طبقه کې وي سزای بالکل ډیر خفیف ده، که په اشراف طبقه وي یا متوسط، یعنی ډیر توپیری سزاګان مطرح شوی ده چې دا سل پر سله د اسلام د مبین دي د ارشادات په مقابل ده، او معلومدار د جزایی حقوق د اساسات په مقابل، او همچنان د بین المللي حقوقو پر ضد د هغه ارزښتونه چې په میثاقونو کې مطرح شوي ده، هغه میثاقونو چې افغانستان پکې لاغ کړې ده او ملزم ده چې باید دغه مفرداتو ارزښتونو ته احترام وکړي.
ډېره مننه جناب امیر صاحب. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ل انتقادونو وروسته وضاحت ورکړ، غوی مشخصا د دغه ټیټه د بقې پاکلوي چې وویل چې د دینه مراد هغه متکرر مجرمان دي.
خو آقای مجاهد خو سخنگو ده.
بله،
سخنگو نطاق دی حکومت خو تاسو تجربه لري، تاسو ژورنالیستی هستی، پیگی چی اگوی خود مامور ده او مامور معذور ده. به فقی اصولو که هم مامور معذور ده، اگا خود باید یه توجیه غولاندی که، یعنی دا توجیه تتاس نقل کل ده مجاید سر نه، دا خود مانای داده چه وزر بطر از گناه چه ورته وایی پا افغانستان کی، یعنی مانای داده چه دوی تقسیمات قبول کلی ده چې دا تقسیمات دا خو یه خود طبقی پایین طبقی یه اغا سوک چه متکرر مجرم بی. اصلی سوال داده سب چه دا ولی دا ویشل کیگی دا افغانستان شهروندان، دا افغانستان وگیلی دا ولی ویشل کیگی، دا ویشل خبرت سوال لانده ده، او دا ویشل د قرآنی ارشادات په مقابل کې ده، د ټولو حقوقي شرعي فقهي انساني معیارونو ارزښتونو په مقابل کې ده. جناب مجاهد باید سر خلاص کی، ځان پوه کی په دا مسله کې چې دا ډېر یو خطرناک بحث ده. جامعې وګړي ویشل په څلورو طبقو دا متاسفانه، تاسو حتما اوریدلي د پاکستان نه چې د پاکستان علما د یو بد خبرې وکړ د دې اصولنامې په مقابل کې غور ورکړل حتی یو نوه تهنی ورکړل چې بالکل دا ویشل د دوی په اصولنامه دا یو اندوی اصل ده هندوستان هم خو دا طبقات هغه کېږي مهرباني
د پاکستان د علما او د یوې نیوکه هغه شاید یو څه سیاسي انګیزه هم لري په صورت د بحث ول دي جناب میر صاحب طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د تعزیرات په اړه ده چې د قاضي تقدیر ته سپارل شوې دي د امام یا د مشر لخوا چې هغه نائب ده ترڅو تعدیب رامنځته شي او د جرم مخنیوي وشي په دې اړه که تاسو
ورغبئ متاسفانه دا نه توجیه دقیق نه ده دا توجیه مسئله لا پیچل کوي متاسفانه اصلی مسئله دا ده چې یعنی خبره باید بنیادی مطرح شي اصلی موزله په افغانستان که دا ده چې اول باید قانون اساسی را منسته شي او بل مسئله داده چه پا افغانستان که خو به طالبان راتر نه سلور نیم کاله تیریگی مگر افغانستان خو دست ایواد ده چه دا خو پدغه سوال لسو کال که یو اسلامی ایواد بوی او پا افغانستان که دا قانونو دا مطالب خود دیر سابقه لدی حداقل یو قرن پا افغانستان که دا مسائل سابقه لدی پا افغانستان که سل کال مخ که قانون اساسی ده مالا خان پا وقت که نافذ شویده ده پا افغانستان که ده محاکمات استر محکمه خود افغانستان که سابقه لدی قوانین موجود و پا افغانستان که نتنا قانون د جزا اصول محاکمات موجود و په افغانستان کې قانون اصول محاکمات استر محکمه قانون اجرات جزایی او نو قانون د سالن والی دا ټول مسائل موجود و دا مثلا نتنا د جرایم مقابل کې یو اربه نه ده بلکې متاسفانه دا مثلا د خلقو حقوق غصب کوي سلب کوي او یو نوع تشنج رامنځته کوي او نکنه د جرم په مقابل کې د مبارزې په خاطر هغه مفید نه ده چې بالکل ازرار ډېر دی متاسفانه یعنی دست خونی کیگی چی یوازی پا یو اصولنامه که طول اجراءات ده محاکم تنظیم شی دا خو موضوع خو واضح ده چی یو جرم اجراءات جزایی چی ورتوایی باید واضح وی دی پولیس دی صلاحیت اشوی ارگانون صلاحیت دی سارنوالی صلاحیت او بعد ده غنه ده محاکم صلاحیت مستحکیگی هم دی خاطر یوازنی لار یوازنی بدیل یوازنی اولاندیز دیمون دی تولین لخوانه داده چه
باید مشره استاد اولاندیز با تو بیا راشو پای که بلا پختنه داده چه بخنه غوړم چې تاسو خبرونه قطع کړی بل پښتنه دار چې د دغه اسلامي په وزای کې راغلي دي چې د اهل سنت والجماعت د عقیده خلاف باور لرونکي مبتدع دي او تعذیب د تعذیب ور او تعذير ور دي څه فکر کوي چې د دغه اصول نامه تدوین کوم سیاسي انګیزه هم لرلی شي یا نه
معلومدار بالکل تاسو پښتنه پر ځای ده دا خو معلومدار سیاسی انگیزه لري معنای داده چه دا اصولنامه چه وضع شویده ده طالبان و ده مشر لخوانه دا ده طالبان و ده مشر ده سیادت بخاطر ده هغه ده شخصی استبداد ده تحکیم بخاطر دا اصولنامه وضع شوی ده. او دا مثلا معلوم دار شریعت و فقه یو پوشش و یو روی کش ده، اما اصلی مثلا اصلی انگیزه ده امیر المومنین ده اغوی پا قول ده سیادت او ده غد شخصی استبداد ده تحکیم پا خاطر وضع شوی ده. او دا مثلا چی دوی مدرکوی خو منگو تاس پیگو که افغانستان یا متکثر ایواد ده، پا افغانستان که مختلف مذاهب اشتون یری، پا افغانستان که شیعگان پیروان فقه جعفری اثنی‌عشری چورتوایی، پا افغانستان که نور مذاهب هم معلوم دار موجود ده. دا مسئله یو نوه نه تنها تشنج را مسته کمی، بلکه دا مسئله حتی ده انفی فقه ده اساسات پر مقابل کده. از انفی فقه او ده امام اعظم امام ابو حنیفه ارشادات، ده امام ابو حنیفه مذهب، ده امام ابو حنیفه مکتب دیر متسائل مکتب ده، ده غیر ارشادات او ارزختونه ده مذهب انفی ارزختونه متسائل ده. دست نده چه طول خلق باید پا جبر یوازه انفی با مذعب بومنیم، با مذعب که دا جبر پا دین که دا مسئله، حتی پا دین که خدا لا اکراه فی دین مطرح شویده، کسو که وغاری چه پا جبر یو سوک مسلمان کی دا خدا ناروا خبره ده. با مذعب که معلوم دار سل پسل دا مسئله ده اسلام ده مبین دین ده اساسات پا مقابل که ده، او معلمدار ده طول و انسانی ارزختون و حقوقی شرعی ارزختون پا مقابل که ده، ده افغانستان ده خلق و حقوق او امچنان ده افغانستان ده مختلف و مذاهب و آزادی باید پر رسمیت و پیشن دلشی او رعایت او احترام موشین. دا طول افغانان دی، دا طول دا افغانستان دی، واحد ملت احاد دی.
جناب امیر صاحب را بسو وست ستاسو وړاندیزونو او ستاسو توصیه تا پا کابل که ناستو چارواکو تا دغه اصولنامه په ارتباط مهربانی وکی.
مننه صاحب، د ما وړاندیز او د مونږ د ټولنې د افغانستان دو حقوقوهان و سراسری طول نیولاندیز چه هم دانن ننشبه ده حقوق به تلویزیون که خورکیگی او مونگ یو پروگرام لو گرده میز لرو چه دیر قوی حقوقی شرعی فقی شخصیتون را بلنشیوی دیال تا دا موضوع مونگ مطرح کهو، نتنا ده اصولنامه ابطال مونگ مطرح کهو هلتا چه مونگ اخپل ولاندیزم ده مونگ ولاندیز ده افغانستان ده ملی منافع و پراساس داده چه پا افغانستان که قوانین موجود و موجود ده، مخصوصا کود جزا او کود مدنی، دادواره ده اسلام ده مبین دین ده ارزختون و پراساس وضع شویده او دیر متکی ده ده انفی مذهب ده ارزختون و ده احکام و پراساس. و هم دی خاطر دا دیر ضرور ده چه دا کود مدنی، دا کود جزا ده افغانستان قوانین باید استمرار و کی. یوازنی لاره، معقول لاره داده چه دا قوانین باید استمرار و کی. او کدوی تشویش لدی ده طالبان و زامت دی کولشی چه یو متخصص آید، یو مجرب آید و تاکی چه دوی و گوری چه دا قوانین کمیه پو ده خدای نخواسته ده اسلام ده مبین دین ده ارزختونو سر تکل داری. ده بالکل پو اعتماد او پی ایقان دا خبر مطرح کهوم، او حتی تاس دلار نه دعوت ورکوم، چلنج ورکوم، د طالبانو قاضی القضات ته، د طالبانو عدلیه وزیر ته چې راشي تاسو په رادیو کې مونږ سره کښېني چې دا مسله مونږ مطرح کړو چې د افغانستان کود مدني، دا خپل کود مدني د افغانستان یو لوی مجموعه فقهي ده، دا ټول دا څلور کتابونه لري. د افغانستان کود مدني 2014 مادې لري، دا ټول د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس د انفی مذهب او نور مذاهب د اسلام سره سل په سله مطابقت لري، همچنان د بین المللي ارزښتونو سره هم بالکل تطابق لري، همچنان کود جزا دا اصلي مسله ده چې قوانین باید استمرار وکړي او حاکمیت د قانون باید رامنځته شي او په افغانستان کې باید قانون اساسي وضع شي. په همدې خاطر د مونږ ولانډیز د افغانستان د دا لوی بحران حقوقي چې په افغانستان کې موجود ده او بحران د مشروعیت د بحران حقوقي د مهار کولو په خاطر د مونږ ولانډیز داده چې قوانین باید استمرار وکړي، حاکمیت د قانون رامنځته شي او افغانستان کې قانون اساسي نافذ شي چې یو لاره پیدا شي چې د مشروعیت بحران چې هغه د خلکو ته مراجعه کول دی، معنای داده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي په افغانستان کې. متاسفانه یو نوع سوی تفاهم مطرح ده، همیشه د طالبان و چارواک دا خبر مطرح کوي چې مثال دای وقت د طالبانو د فکتو حکومت سره اړیکې لري، دا هیواد مونږ ته په رسمي ډول اعلامیه ورکړې ده، یعنی مونږ رسمیت لرو، مثال روسیه یا چین یا بل هیواد. دا مسله خو بر مشروعیت سره ارتباط نه لري، دا ریکگنیشن ده، دا خو یو سیاسی مسئله ده. مشروعیت د ننه په افغانستان د خلکو په صلاحیت کې ده.
مننه. یعنی تاسو د دغه اصولنامې د ابطال غوښتنه کوي؟ همداسې
بالکل بالکل، یو یوازینی لاره ده، یوازینی. دا خو یو اساسنامه ستاسی پیگی، یو اساسنامه، یو اصولنامه، یو قانون، یو مقرره چی یو مادی هم د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي یا د حقوق د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، د فقه او د شریعت سره په ټکر کې راځي، هغه خو باطل ده. ملایانو په قول، د طالبانو په قول دا اصولنامه که هن لم یکن دی او معلومدار چې باطل دی او مونږ ابطال اعلاموو. البته مطرح کوو، مونږ خو اجرایی صلاحیت نه لرو، یعنی د مونږ ولانډیز د دې اصولنامې ابطال دی.
ډیره ډیره مننه جناب امیر صاحب چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره مو مرکه وکړه، ډیره مننه.
مننه صاحب،
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي، یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درنو اړیدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا د استیناف محکمې پوخانی رئیس قاضي اسد الله زکی سره مرکه وکړه. دغه اصولنامه د تعزیری جزاګانو په اړه ده. لومړی پوښتنه دا ده چې تعزیری جزا کومې ته وایي؟ مهرباني.
مننه له تاسو نه. تعزیری جزاګانې هغه دي هر هغه موضوع چې حد ساقط شي نو موضوع مفوض کیږي تعزیر ته. تعزیر په فقهي کتابو کې د سیدات د مفوض ده، رأی د امام ته یا رأی د قاضي ته، د قاضي غا نائب د امام ده. خو دغه تعزیر چې مخکې داسې وو، یعنی مخکې هر چا په خپل فکر باندې تعزیری جزاګانې تبرکولې، ولې دا تعزیر به تنظیم شو، ځکه چې انارشیزم د اجراتو هر قاضي هر حاکم به خپل خوخه باندې خلکو ته تعزیر ورکول. نو په کال 1955 کې چې قانون د جزا تشریح شو، دغه تعزیر تنظیم کړ. په دغه کال کې د هیواد جید علما تقریبا 30 تنه زیات جید د ټولو ولایتونو متخصصین، حقوق دانان، فقها دا کېناستل دا تعزیر چې کې تنظیم کړ. دا په منظم شکل باندې تنظیم کړ چې ټول انارشیزم د اجراتونه جلوګیری وشي. او په اوله ماده د دې قانون کې ولیکل چې دغه قانون جرایم او جزاګان تعزیری تنظیمی مرتکب د حدود او قصاص او دیت مطابق د فقه د حنفی شریعت اسلام د چی کې د مجازات کیږي. نو بنان پر روس لاغره د تعزیر تنظیم شو په منظم ډول باندې د حاکم لخوا نه دا چی کېده په ټولو باندې یو شان باندې دا کېده تطبیق کېده.
قاضی صاحب که په یو مثال کې وضاحت ورکړي چې حدود کله ساقطیږي او په ځای تعزیر ته مخه کیږي په یو مثال کې مهرباني.
مثال یو کس د غلا په جرم باندې نیول کیږي، هغه پوره شواهد او اسناد چې حد ثور باندې ثابت شي دا نه کیږي، نه پیدا کیږي. او دا سخت هم دی. تاسو ټول هغه د مطالعه کې د تاریخ د اسلام په ټول صدر د اسلام نه تر قرون د صحابه او بیا وروسته لاغه نه تر تابعین او تبع تابعین پورې، یعنی حدود ډېر کم تطبیق شوی دي. موږ که تاسو وګورو تاریخي واقعات دوه درې څلور وختونه زیات نه دي تثبیت شوی دي په اسلام کې. نور ټول جزاګانې چې کېږي تعزیری جزاګانې دي، ځکه چې د حدود او شرایط لکه مثال په موجود زنا کې، په موجود قتل کې، په موجود اغلا کې، په دې شیانو کې، نو دلته حدود هغه شرایط دي چې شرایط دي چې ثابتېدل ډېر سخت دي. نو بینان کله چې حدود ساقط شول او په آینده کې شبهه باندې ګوره وایي چې مسله شرایط ادرو الحدود بشبهات، حدود په آینده کې شبهه سره دا چی کېږي بساقطیږي. نو کله چې حدود ساقط شول دا موضوع دي تعزیری ته او تعزیر دا چه سوی دا تنظیم سوی دا تعزیر تنظیم سوی دا مطابق دی قانون، مدوم قانون، مرتکبین و دیده غسی جزاگان و دیده چی کیگی تعزیری جزا ورتا ورکول کیگی.
یعنی تعزیری سزاگانی دی قاضی صاحب تقدیر تا تقدیر پوری علل ری چی دایی چوم را تاکی او چا تاکی بکم زایی که پدغا اصول نامه که راغلی دی پیو زایی که چه د تعزیری سزاګانو په صادرولو کې قاضي باید د جانی یا چاوند چې دعوه شوه ده دغه مقام ته وګوري. که چیرې د علماو څخه وي هغوی ته توصیه کیږي، که چیرې د اشرافو څخه وي هغوی احضاریږي او توصیه ورته کیږي، او که چیرې د متوسطو خلکو څخه وي هغوی تا حبس به نظر که نیول کیگی، او که چیری دی ادنا خلکو چخوی دی چی درجه هغوی تا هم حبس او هم تعذیر بل تعذیر به نظر که نیول کیگی. دغه تقسیم بندی دی شهر لنظر څومره محل لری او جواز لری مهربانی؟
دا موضوع دا پویشلو باندې دی افراد و دی اشخاص و تقسیم اول دا سمکار ندن، دا درست نده، دا جواز نداری. په تطبیق د قانون کې به ټول افراد یو شانی، یو اصل د په جزایي موضوعاتو کې هغه اصل د برابرۍ د قانون په مقابل د ټول افرادو، یعنی ټول افراد مقابل د قانون کې د برابر دي. دا تقسیمول د افرادو په څلور طبقو باندې دا نظر دوی په دغه اصولنامه کې کتاب د رد المختار چې دغه مستنس ابن عابدین شامی سعودي دمشقي ده دغه نراخسته ده، هغه دا مسله د سیده کلی ده چې ملته په دغه اصولنامه کې په ورقه کې دا موضوع لیکل دي چې اول لیکل دي علویان دي، بیا ورپسې لیکل دي علما دي، بیا ورپسې لیکل دي چې متوسط، بیا هغه خل دي چې د جامع هغه ټیټ خل چې دا هم مناسب لفظ نه ده. نو دا د هغه مسله ده، دا د فقهي نظر ده. فقهي نظر دا نه کې نه قران ده، نه حدیث ده، نه آیات ده، یو نظر ده. عالم په هغه وخت کې به البته دا قابل دي تطبیق، ولې په اوس وخت کې دا قابل دي تطبیق نه ده. او دا د فقه بنګ ورته نشو ویلای چې دا خپل دا قران او حدیث دی استنباط ده. کېدای شي چې هغه په دغه نظر کې نظر صحیح، کېدای شي خطا یې کړی. خپل امام ابو حنیفه وایي چې زه مجتهد ما، نو کېدای شي ما رايه خطا یې، نو فقهي نظر هم دې کېدای شي چې دا په دې پیغمبر خبره نه ده یا صحیح حدیث نه ده کېدای شي هغه په دې راي کې خطا شوی نو بنان دا د اسلام له اساسي اصول سره ټکر لري ټول انسانان په نزد خدای پاک دا برابر دي مګر مکرم ترين فضیل ترين شخص هغه د تقوا ولري پرهیزګاری ولري خدای پاک کښ دي زیاده منګه ډېر زیات واقعات لرو په اسلام کې چې هغه حضرت عمر صاحب خپل زوی ته سزا ورنکړله حضرت عمر صاحب خپل والی چې والی و تعزیر نه ک همدارقم پیغمبر د خدای ته واقعات غلطه خلکو ته واسطه سول چې دا د غلا واقعا چې دا خدای د پرېښو له قبيله نه د بعد کوم سزا و نه ویني نو پیغمبر د خدای وایي چې فاطمه لور مې هم غلا و کلاس ته ورته کته کمه نو بنان په اسلام کې اصل مساوات دی او اصل ټول خلق په نزد قانون دا برابر دي ک هغه جرم کوي ک هغه عالم مې ک هغه یو متوسط شخصي ک هغه ارڅو کې نو باید هغه د مجازاتو نه خلاص نشي
قاضی صاحب اگر سه د قتلیت حد د بحثول دی خو را به سودی ته چې دغه د رد المختار مؤلف چې دی څوک له خوای مخکې دغه تالیف کړی یا دغه فتاوا یې صادره کړی دا طالبان وایي چې دوی د نورو فتاوا څخه هم په د اصولنامه کې کار اخیسته لکه فتاوا هندیا او شامی دغه کوم کتابونه دي مهرباني
همدا تاسو په ځوا کې باید وایي چې دغه کتاب چې رد المختار لیکل دا تقریبا د نیم سو یا درې سو کلمې کده هغه د 250 کلمې کده کتاب د لیکل دا او همدا رقم په دغه اصولنامه کې دوی له څو مدیرو فتاوو نه کار اخیستل خو ځو د انتزیات دوی ورنه استنباط کړی دا نو شته کړی په ورقه کې رد المختار دا فتاوی هندیت عالمگیری فتاوا دا داغم تقریبا تاریخ ته مطالعه کې درې سو کلمې لیکل شوی ده همدارنګه مبسود ده همدارنګه تشیع جنایی ده نو دغه ټول هغه کتابونه دي چې بدای او صنایع ده هغه مشهور فتواګانې دي چې ورنه په دغه اصولنامه کې کار اخیسته ده ولې دا 200-300 کاله مخکې دا فتواوی لیکل شوی دي چې هغه د اوس وخت له وقایعو سره له حوادثو سره هیڅ مطابقت نه لري اکثره موارد دي وس د مثال په ډول باندې هغه په دغه فتاوا او کتاب ټول وګورئ کوم دي ترافیکي حادثه پاک لای پیش ویني کړی دا نه تاسو ټول فتاوا د مطالعه کې د ټول لوسست دي په مورید دي سایبریایي جرایم انټرنیټي جرایم کې آیا کوم موضوع تاسو پکې ویني هغه به څنګه کوي او په همدغه اصولنامه کې تاسو له سره په ایت مطالعه کې د ترافیکي حادثاتو پاک لبا یو موضوع هم ویني او همدارنګه د انټرنیټي جرایم په اړه یو موضوع هم نوینه یا په هغه وخت کې اغلاګان فزیکی ډول باندې کېدل د پښبینې کړې دي فقاو ولې اوس تاسو موږ او تاسو وینئ چې په دې عصر کې قرار لرو چې ډېر زیات اغلاګان بانګونه نه حقيقي له بانګونه اغلاګان ونه سولې په میلیارډو په لکاو باندې یورو ډالر او داخشان اغلان شول دا خو هغه جرایم دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي وست باید دا مقرن په نظر کې ونیول شي ولې په دغه فتاوا کې اصلا وجود نه لري نو کله چې دوی وسوایي چې موږ دا تعزیرات په دغه اصولنامه کې تنظیم کړل نو کله چې یو ترافیکي حادثه وشي دوی باید څنګه کوي بعد بیرته قاضي د خپل رای نه ورته جزا ورکوي خپل خوښه باندې به جزا ورکوي څونه جزا به ورته ورکوي همدارنګه په دې اصولنامه کې جناب سرور صاحب د تعزیر مفوض خلکو ته کړی ده په چیرې خلک یو څوک په ګناه کې ویني هغه خل دا اجازه لري چې هغه ته تعزیر جزاګانی ورکړي خلک به څونه جزا ورکړي په څه اندازه به جزا ورکړي څه رقم جزا به ورکړي نو کله چې خلکو ته مفوض شي دا حکم دی قضایي نو د قاضي شي کې محکمه به څه کار کوي نو بنان دغه شي مشکلات نه دي د ما امید ده زه دا حکومت طالبان په دغه کتاب کې خپل تجدید نظر وکړي له فقهاونه له متخصصینو نه مقننینو نه حقوق پوهانو نه کار وکړي او دینه کومک وکړي ورسره همکاري وسی چې دا یو منظم یو اساسي اصولنامه او ترتیب کې دا قانون اصلا د دې لپاره دی په جامعه کې نظم راولي جامعه ثبات ورسیږي جامعه کې آسایش و آرامش راسی قانون خیدی لپارند چې په جامعه کې استبداد راسی انارشیزم راسی او په جامعه کې پراګندوالی راشي، تشتت راشي، نو بیا خو جامعه بیرته بی ثباتی سره مخ کیږي. ثبات نه راځي. قانون خو د ثبات او د آرامش او د خوشحالي د جامعه لپاره د قانون دی، نږدېوالی د افرادو لپاره ده. قانون د دې لپاره چې افراد په آرامه فضا کې، په خوشحاله فضا کې دوی چیرې کې ژوند وکړي.
قاضی صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامې د همدې لپاره صادره کړې ده چې د محاکمو کار تنظیم سي او کار محکم سي. خو د انتقادونو په مقابل کې وایي چې د دوی ټول احکام له شرع سره مطابق دي، او په اصولنامه باندې او په قوانینو باندې اعتراض، په شرع باندې اعتراض دي، او قانوني او د قانوني تعقیب وړ.
خود دوی نظر دانو دست چل ده چه هیچ وقت باید استبداد و حذف و دی زور جمه باید اونه کاره ولسی، پا منطق بانده خبری وسی، استدلال وسی، بحث و کی خلقه تدا حق ور کی چه کم موضوعات دی مخالف دی شریعت دی رازی بحث و کو دا خونه عقل منی نی منطق منی چه هر موضوع دوهی چه دا جما سیده وی تا سیده ده په فقه باندې، په فقها او په نظر باندې انتقاد کول لا خلاف دی شریعت نه ده. دا ټول جمهور علما په دې باندې متفق نظر دی، په ټول اسلامي ودونو کې دا لاول نه تر اخره پورې د فقها او په نظر باندې انتقاد کول دا خلاف دی شریعت نه ده. دا به ټول منګه اوریدونکي دا ووري. دا خو یو نظر دی فقيه، دا فقيه خپل وايي کې دی چې ما نظر خطايي، نو بنا دا سه مجال باید خلکو ته ورنکول سي چې څوک مقابل دي یو خطا کې یو سالم انتقاد کې وغته وي تاسو باندې کوم او توهم او تاړه مې زور جبه باید ونه کارول سي. د زور جبه نتیجه نه ورکي، حذف نتیجه نه ورکي، انحصار نتیجه نه ورکي. باید منطق باندې، په استدلال باندې خبره وسی، بحث وسی، خلکو سره د خلکو نظر واخلي. خلک ټول دې لپاره موږ په دې کې څه غلط لرو چې وایو دا صحیح شي دا غلط وایو. سر خو در نه ده کړی، خو دې لپاره وایو چې دا قانون دی تنظیم د جامع لپاره ده. قانون باید جامع کې نظم راولي، نو قانون باید استبدال را نه ولي. نو کله چې استبدال راشي خو بیا دغه دوی دغه ټوله اصولنامه بیا قابل تطبیق هم نه کیږي. او بل یو خبره دا ده چې همدغه اصولنامه چې دوی ترتیب کړی ده جناب سرور صاحب، دا قابلیت د تطبیق نه لري. تاسو وګورئ، تاسو دا په نظر کې ونیسئ، دوی به بیرته دې تعدیل پیشنهاد کوي. د دې تعدیل پیشنهاد به کوي چې دا قابلیت د تطبیق نه لري. هغه قضاوت چې دا د هغوی کله د تطبیق لپاره د هغوی میز مخې ته ولویږي، بیا به هغوی وګوري چې دا څومره مشکلات لري. بیا به هغوی د تعدیل پیشنهاد کوي چې دا مواد دي موږ له تطبیق دې سره له مشکل سره مواجه شو. بل خبر دا ده چې د انتقاد حق له حق خلکو نه اخیستل دا جرم ده، دا ګناه ده، دا خطا ده. حضرت عمر صاحب چې امیر المؤمنین ده، په مجلس کې دریږي، په یو لویه غونډه کې خلکو ته وایي چې خلک انتقاد کوي، هغه ورته وایي چې همداسې وایي چې د ما اسمعوا واطيعوا، د ما خبرې واورئ اطاعت وکړئ. یو کس جګیږي چې نه د خبره او نه اطاعت کوم. اغه واقعیا دا چې اغه کالی تراغلی بیت المال ته تا دومره وګد کړی چې موږ ته یو جوړم کیږي. اغه خپل زوی ته وایي چې د زاب وایي، اغه ورته وایي چې د ما هم خپل کالی ورته کړی دي. بیا ورته وایي چې کس ورته وایي چې اوس خبره هم اور وایي ته عادي هم کوم. نو بینان په دې موضوعاتو کې ګور امیر المؤمنین دا دیو په مملکت نه ده، د ټول دنیا امیر المؤمنین دا اغه وایي چې اغه باندې خلک انتقاد کوي، او اغه انتقاد ته په سړه سینه باندې ځواب ورکوي. همدارنګه نور واقعیت موږ تاسو یو ګورو د حضرت عمر ابن العزيز ابن عبد العزيز باندې چې هغه څه قسمه د مؤمنونو د خلکو ټولو پښتون ته څنګه ځوابونه ویلې. نو بنا لازم ده چې د خلکو نه دسې نشي خلکو ته دا حق هم ورنه کول چې ژبه دی وتړه خبرې هم کوه. دا خو بیا اسلام هم نه ده، شریعت هم نه ده. باید بحثونه ټول بحثو ته دوی غوږ ونیسي، د خلکو نظریات واوري، د ټول نظریاتو د یو سالم نظر هغه غوره کړي، او تر څو چې په نفع د ټول جامع د ټول وطن باندې تمام شي.
قاضي صاحب، بل خبره چې طالبان کوي، هغوی وایي چې په تیر شلو کلونو کې چې جنگ هم دوی محاکم درلودل، او د دوی په محاکمو کې همدغه اصولنامه تطبیقېده. نو دوی چې اوس کابل کې حکومت کوي، هماغه اصولنامه ته رسمي بڼه ورکړې ده، کوم نوې کار نه ده کړی. د اعتراضونو په جواب کې دوی دا خبره کوي.
خو تاسو یې دوی خبره ده، نو دا په جنگي حالاتو کې دا کول او اوسم دا کې دا صحیح نه ده. نو هغه خو د دوی خبره ده، هغه باید له دوی نه پښتنه وستي دوی دا ځواب ورکړي چې غلط کار پر وخت کې غلط ده. که مخکې مو غلط ده، که اوس مې غلط ده، که پس مې غلط ده. اوس دوی کله چې د حکومت دعوه کوي، د قانون دعوه کوي، نو باید دا قانوني ژبه ورته پکار ده. تاسو دا ټول اصول هم مطالعه کړئ چې دغه ادبیات څومره صحیح دي. دا فقط هغه عربي نه هغه متن اخیسته ترجمه سوی ده پښتو ته، خلاص همدغونه کار سوی ده. نو هغه مقنن خو حال د زمان، تقاضا د زمان، د حال دا ټول په نظر کې نیسي. خپل هم دغه فقهاو دا خبره کړې ده چې تغیر الزمان بتغیر الاحکام، یعنی ټول بعض احکامات په تغیر د زمان باندې دا چی کی تغیر کوي. یو موضوع ته په هغه وخت کې وا په 300 کال مخکې هغه اوس نشته ده، اوس نوې فتوا ته ضرورت ده. تاسو وګورئ یو مفتي د افغانستان د شرایطو لپاره یو فتوا ورکوي، کوم مسلمانان چې په عراق او سوریه کې اوسېږي دغو لپاره بله فتوا ده، کوم مسلمانان چې په مصر کې اوسېږي هغه لپاره هغه حالت فرق کوي. دا اتفاقي خبرې دي. دا چې کوم دا د دوی کوم ملات چې د خبرې باندې سره خلاصيږي پیږي، دا اتفاقي خبرې دي چې حالات د هر منطقې دا فرق کوي، تقاضا د حال او زمان دا یو اصل ده. نو بنان زما پیشنهاد دا ده، توصیه مې دا ده چې باید خلکو ته مجاوب کول شي، د خلکو نظرات ته دوی احترام وکړي. خلک هم شخصي نظر نه لري کوم د شخصي ګټې لپاره، بلکې دا نظر چې ټول خلک مونږ ورکو، نور حقوق دانان ورکوي، علما ورکوي، قضات ورکوي، دې لپاره ورکوي چې د مونږ د جامع کې سوکالي راشي، خوشحالي راشي، لته بدبختي را جامع خلاص شي. اصلي هدف د خبرو دا ده.
قاضی صاحب بل خبر سکی کی هغه دا چې طالبان وایي چې په ټولو محاکمو کې د دنیا قاضی صاحبان چې کله یو کس ورته درول کیږي، پایس د مدعی علیه دغه مقام ته ګوري، منزلت ته ګوري، او له هغه سره سم حکم صادروي. دوی وایي چې موږ خو کوم ناشنا کار نه کړی.
نه دا پیځه کې مسته ده، پیځه د دنیا کې دا خبره نشته ده. قانون بعد مقابل یو اصل د قانونیت عمومیت دغه ده. قانون به تعمیمیت لري په ټولو باندې، تور د عام باندې تطبیق شي. اوس مثال یو سړی ده، هغه وزیر ده، رئیس ده، عالم ده، هر څوک ده، مرتکب د قتل کیږي، مرتکب د غلا کیږي، مرتکب د تجاوز کیږي، مرتکب د یو جرایت د اجرا کوي، مرتکب د اختلاس کیږي. نو بنان په داسې وخت کې داسې خو نه کېږي چې د منصالو مقام ته وګورو چې که چېرې همدغه سړی به همدغه جرم ته اړ کړی ده، چې دا عالم ده او فاضل ده او اشراف ده او تجار ده، او دې ته به یو خبر ورکول کېږي، او که چېرې دا یو عادي وګړی د جامې هغه بیا هغه ته په دروغ ویل شي، هغه ته جزا ورکول شي، دا بیا غټ انارشیزم را پیدا کېږي. دا شریعت هم نه مني، اسلام نه مني. اسلام اصل مساوات ته ډیر زیات احترام لري. هر څوک په مقابل د قانون کې باید خپل مکلفیت او خپل حقوق لري، او ځان قانون ته تسلیم وګڼي. که چیرته داسې وي، نو بیا خو بیا بیرته د ځنګله قانون کېږي چې زورور ته به جزا نه ورکول کېږي، او صاحب د مرتبې او شوکت ته به جزا نه ورکول کېږي. او یو څوک چې هغه خدای غریب کړی ده، او هغه په دې جامعه کې ژوند کوي، او هغه به سزا ویني. بل خبره دا ده چې دغه د افرادو بشل په هغه باندې په علما او فضلا او بیا د جزا په حق لا دوی به څه رقم بیا دا تطبیقوي. هر څوک به ځان ګڼي چې زه اشراف یم، عالم یم، بیا دا یو بله محکمه غواړي. یعنی لحاظ تطبیق نه هم دغه ماده ډېرې ستونزې لري. بله موضوع چې ډېره مهمه ده پکې جناب سرور صاحب، موضوع د بادار او غلام ده. تاسو وګورئ په یوشته پیړۍ کې دا موضوع اصلا ختم شوی ده. ټول علما، جمهور علما دا اتفاقي نظر لري چې بردهداري او غلامي او کنیزي دا حرام ده. اوس دا اصلا نشته دي دا موضوعات، حتی په فقهي کتابو کې هم دغه موضوعات نه لوستل کیږي. چې په دې کې بحث هغه وخت و چې دا شیان وو. اسلام اصل دا اصل په اسلام کې دا بردهداري او غلامي نه ده. اسلام دا تدریجي ډول باندې مخکې له اسلام نه داوه دا بردهداري او غلامي د کم کړل توسيبه دا کول چې تاسو غلامان آزاد کړئ، غلامان سره خرفتار وکړئ. بل اخ په تدریجي ډول باندې اسلام اولين دین او چې دا موضوعات ختم کړل. نو ټول علما، ټول فقها په اتفاقي ډول سره دا نظر لري چې بردهداري او غلامي دا حرام مطلق ده. هیڅوک دا کار نشي کولای چې دوی په دغه اسلامه کې موضوع د بادار او د غلام هم استعمال کړي ده. یعنی دا جواز لري. یعنی په دې کې انسان خطا سوي دي نو دا بس په خطا و مني په خپل خطا باندې باید اصرار ونه کړي چې دا صحیح ده. او دې خطا لپاره بیا صحیح کارونه ترې چې برته صحیح کی صحیح دي کی بعض موارد چې قابل صحت دي هغه صحیح دي، بعض موارد چې غلط دي اشتباه ورنه سوي ده هغه دې صحیح کی، نو بیا کېدای شي چې دا قابل تطبیق شي.
ورسته پختنه جناب قاضی صاحب، اگر چې تاسو مخ کې اشاره وکړه چې کداغه اصول نامه تطبیق سي انارشی به رامنځته کړي په ټولنه کې، د عامو وګړو په ژوند به څه تاثیر ولري او باید څه کار وسی؟
ما مخ کې ویل چې د عامو وګړو په ژوند باندې د قانون په جامعه کې خوشبختی راولي، قانون په جامعه کې نظم او دیسپلین راوړي، قانون تطبیق
راوړي. دا اصولنامه نه سره واستای دي تاسو؟
دا اصولنامه خو بیا انارشیزم راولي، بیا دا اصولنامه خو استبداد راولي. د پدې اصولنامه کې خو بیا دغه موارد ټول نه فکیږي چې یو چاته زیاته سزا ورکړي بل چاته کمه سزا ورکړي په عین جرم کې. نو بنا دا بیا په قانون کې نظم او دیسپلین نه، ما په اول خبرې کې ویل چې قانون د نظم د جامعې لپاره د ضرورت د قانون د لپاره په جامعې کې نظم راسي، ټول خلک ځان په قانون کې ویني، ټول خل مطابق د قانون ته احترام کوي. کله چې بیا داسې قانون هغه قائل شي هر چاته مرتبه او مقام قائل شي، بیا قانون د خلکو احترام نه کوي.
قاضي صاحب، د قضا او د حقوقو د متخصص په حیث له د طالبانو له مشرتابه او له عدلي ارګانونو نه د دغه اسلامي په حق لستاسو غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه ورنه دا ده چې توصیه کوم طالبانو ته مشرانو ته چې په دې حق لبان دوی ته تجدید نظر وکړي، له ټولو متخصصینو نه، حقوق پوهانو نه، څوک چې په قانوني موضوعاتو کې لاسرسی لري، چا چې قانون تطبیق کړی ده، دوی نظر واخلي او یو جامع منظم اساسي یو شی جوړ کړي چې قابل تطبیق دي د ټولو لپاره او په دې جامع کې بیا نظم راولي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
درنو اوریدونکو، د ازادۍ په صفو کې د خبرونې دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه خبرونه کې له دواړو ګډونوالو، د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف د محکمې پوخانی رئیس قاضي اسدالله زکی څخه مننه کوم. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارم. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
موسفری ورکه کی دبلتن